وخت سهار لس بجې تر یو لس بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د منی مای کې د تاریختي او درملنه خبرونه هم په تکراری توګه وړاندې کوو. په لومړی نیمای کې به رپورټونه وي، تر رپورټونو وړاندې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې د پرلت په مظاهرې پر مهال د خپلو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه تکرار کړه. د ترهګرۍ ضد عدالت د پاکستان د صدر عارف الوی په ګډون د تحریک انصاف د مهمو مشرانو نومونه په پارلمان د برید مقدمه لرې کړې. په اوکراین کې له محاصره شوي ښار ماریوپول نه 20,000 ولسي کسان په وتلو بریالي شي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه دي د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشي کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې حنیف پښتین، علي وزیر، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشي کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلت ووهه. پرلت ته په وینا کې منظور پښتین دا هم وویل چې د هغوی د ملګرو خلاف مقدمه بے بنیاد دی. څوک گواہی پر ضد عدالت ته وړاندې کیږي ځنو ته ویل کیږي دا خبره کپلې کلی بڼه وکړي چې د منظور پښتین ملګرتیا پرېږدي نو پر ضد به مقدمه ختم کړل شي. هغه ځکه تکړه د عدالتونو قاضیان په کار ده چې د حق پر بنیاد پرېکړې وکړي. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځنو چارواکو رسنوي ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه وکړه نو هغوی به هرکلی کوي. د بلوڅو زده کوونکو سازمان د مارچ په 28مه په ټول پاکستان کې په پوهنتونونو کې له درسونو د بایکاټ اعلان وکړ. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې بلوڅ سټوډنټ کونسل غړو پرون د وی خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د حافظ بلوڅ په ګډون دي داغوی ټول جبري ورکړل شوي ملګري آزاد کړل شي. بلوڅو زده کوونکو له دې ویری چې داغوی نور ملګري او مشران د ادارو لخوا پورته نه کړل شي مخونه پټ کړي وو او خپل نمونه رسنوي ته نه ښکاره کول. خبري غونډې ته د زده کوونکو د سازمان یو مشر چې نوم یې رسنیو ته په ډاګه نه کړ داسې وویل.
په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کوون کې زورونې بندې شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو موږ به په مکمله توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ په 8مه نیټه د بلوڅو زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به پر دې موضوع غږیږي، خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د تحریک انصاف مهم مشران په 2014 کال کې په پارلمان د حملې له مقدمې نه بری اعلان کړل. په دغو مشرانو کې د پاکستان د صدر عارف الوی، د دفاع وزیر پرویز خټک، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر او د خیبر پښتونخوا د کابینې وزیر شوکت یوسفزي نمونه د یادول وړ دي. عدالت په دې اړه خپله پرېکړه د روانې میاشتې په 9مه نیټه خوندي ساتلې وه چې پرون یې اعلان کړه. د دې اعلان وروسته د دفاع وزیر پرویز خټک ویل د هغوی مخالفینو د هغوی پر ضد دا مقدمه بې بنیاده جوړه کړې وه. د 2014 کال د اګست په 1 نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت پر مهال پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک په ګډه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د حکومت پر ضد احتجاجي درنه ورکړې وه. په دغه ورځ د درلیګ ګډونوال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون دفتر ته ورننوتلي ول او بیا پارلمان طرف ته روان شوي ول. کله چې پولیسو هغوی ایسار کړل نو د پولیسو پر ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په خوډب کې درې کسان مړه شوي او شپږ ویش ژوبل شوي. دغه مال حکومت د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان په ګډون د دغه ګوند د مهمو مشرانو پر ضد د ترهګرۍ مقدمه درج کړې وه. د 2020 کال په اکتوبر کې وزیر اعظم عمران خان له دې مقدمې بری شوی و. او روسي خبردار چې د یوکرين چارواکي وای پرون له محاصره شوی خار ماریوپول نه زرګونه ولسی کسان په وتلو توانې دلی. دا خار د روسي د پرله پسې ګولاباري له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکرين د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دفتر مرستیال کیرلو تیموشنکو پرون په ټلګرام خبره شوی وینا کې ویلي د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د یوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د ویډیو لینک لارې د امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړي. اټکل کیږي چې نوموړی به یو وار بیا لویدیځ ته خپل هغه غوښتنه تکراروي چې د اوکراین فضا دې د نه الوت سیمه وګرځوي. نوموړي همدا غوښتنه پرون د کاناډا د پارلمان نه هم وکړه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن به را روانه اونۍ اروپا ته په سفر کې له اروپایي مشرانو سره د مخامخ لیدو پر مهال پر اوکراین د روسیې د حملې په اړه خبرې کوي. د خبرنو پای دا مشال رادیو دی. اوریدونکو د دې خبرونه په دویمه نیمای کې درته ونیز خبرونه وړاندې کوو. روغتیا او درملنه خو اوس رپورټونو طرف ته مخه کوو. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی زنداني ملګري حنیف خلیل بخنه غواړم حنیف پښتین علي وزیر او نور دې زر تر زره خوشې کړل شي. مظاهرې او پرلت ته د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل هغوی له عدالتونو او ججانو هم مطالبه کوي چې د مظلوم غږ دې واوري او د هغوی ملګري دې خوشې کړي. پی ټی ایم تر دې وړاندې هم د خپلو ملګرو د خلاصون لپاره په خیبر پښتونخوا، سند او نورو صوبو مرکز کې ورته مظاهرې کړې دي. د حکومت تازه دریز خطانه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه وکړه نو هغوی به هرکلی کوي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر نه.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ کې د مارچ په 15مه بنو کې د هنی پښتین د رهایۍ لپاره لوی لاریون وکړ. دغه لاریون کې دوی د هنی پښتین سره سره د علي وزیر اویس عبدال او نورو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوله. دغه لاریون وروسته د پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او د غورځنګ مشرانو لاریون ته وینا وکړې. بنو کې لاریون پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپله وینا کې وویل چې عدالت باید د انصاف په بنیاد فیصله وکړي، نور دې د دوی بندیان نه ځوروي. نوموړی وویل چې د پښتنو په سیمو کې به د امن لپاره پوره امنه مبارزه کوي. دغلته چې هر څوک جنگ او تشدد کړي دوی به په مخالفت کې راوځي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د رهایۍ لپاره په کراچۍ کې هم د سین اسمبلی مخې ته 24 ورځې پرلت کړی چې 13 اونۍ کراچۍ کې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلت وځنډول شو. خو د غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لاسه نه دی ویلي. لاریون ته وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال خوشی نشي نو اسلام آباد پر لور لانګ مارچ ته تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې یوازې پښتانه د خپلو کسانو د ورکېدو، زندانی کېدو او وژل کېدو نه سر نه ټکوي. بلوڅان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. پرون په اسلام آباد کې بلوڅ زده کوونکو هم مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی ملګری حفیظ بلوڅ ښکاره کړي. نوموړی د روان کال د فبروري میاشتې نه د بلوچستان له خوزداره په جبري ډول ورکړل شوی دی. بلوڅ زده کوونکو پرون وویل هغوی به د مارچ په 20مه په ټول هیواد کې د احتجاج په توګه له کلاسونو بایکاټ کوي. د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزیر د مارچ په 8مه نیټه د بلوڅ زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به په دې موضوع خبره کوي، خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. نور حال اسلام آباد د ګوهر مسجد په رپورټ کې.
بلوچ زده کوونکو د مارچ په 20مه په ټول هیواد کې د کلاسونو او وینې بایکاټ اعلان کړی دی. دا اعلان بلوچ زده کوونکو د مارچ په 15مه د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل له اړخ په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال زده کوونکو خولې پټې او خپل نمونه د یرې په وجه نه اوښودل چې د دې وروسته دوی ته ستونزې را مخ کې نشي. د اسلام آباد او د پنجاب په بیلابیلو مکتبونو کې بلوچ د کوون کې د زورونې او ورکولو سره مخامخ دي. د حکومت او ریاست نه زمونږ دا غوښتنه ده چې په زور ورکړې شوی زمونږ ملګری حفیظ بلوچ ته زر تر زره را خلاص کړېدل شي او په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کوون کې زورونې بندې شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو مونږ به په مکمله توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو. یاد د وی چې بلوچ د کوونکو د مارچ په لومړۍ ورځ د پریس کلب مخې ته یو زده کوونکی حفیظ بلوچ په زور ورکړېدو نه پس احتجاجي مظاهره او کیمپ لګولې وو چې پر اسلام آباد پولیس تشدد وکړو او په هغه تشدد کې نه زده کوونکي ژوبل شوي هم وو. حفیظ بلوچ د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی وو چې د کال 2022 فروری میاشت کې د بلوچستان ښار خوزدار نه په زور ورکړې شوی دی. اسلام آباد کې مشته په بشري حقوقو باندې کار کوونکي وایي چې بلوچ د کوونکو غوښتنې جایز دي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل:
زمانو خوشحال خان دی. په اسلام آباد کې د تیر کافی ورځو نه د بلوچ ورونو طرف نه یو احتجاج روان دی چې کوم کې د هغه یوه مطالبه دا ده چې حفیظ بلوچ د رها کړی شي، ریکور کړی شي. دې نه علاوه د دې بله مطالبه دا ده چې د انفورسز اپیرنسز یعنی د چپلي کوم شوت کړو دا مسله چې کومه ده دا دې بند کړی شي، دا سلسله دې ختم کړی شي. او دې سره سره د دې هم مطالبه ده چې بلوچ ورونو سره چې د هغه د بلوچ شناخت د وجنا په تعلیمي ادارو کې مختلف ځایونو کې ملک کې مختلف حصو کې چې کوم بده یا سخت رویه کولای کیږي هغه سلسله دې ختم کړی شي. د جبري کوم شوت کړو دا مسله چې کومه ده دا ډېره سیریس او ډېره غټه مسله ده او د کافي وخت نه په بلوچستان کې یو برپی خدا او د جبري کوم شوت کړو د دې مسلې خلاف بلوچستان کې دننه او بلوچستان نه بهر کافي وخت نه کافي احتجاجونه وقتاً فوقتاً شوي دي.
د یادونه وړ دي چې د مارچ په 8مه د بشري چارو وزیر شری مزاري د زده کوونکو احتجاجي کیمپ ته د وفاقي حکومت له اړخه ورغلی وه او مشال ریډیو سره یې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په دې اړه به رپورټ وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کیږي. خو بلوچ زده کوونکي وایي چې تر اوسه پورې د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري په خبرو څه پرمختګ نه دی شوی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
همالتاله اسلام آباد بل رپورټ هم لرو. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د تحریک انصاف ګوند لوړ پوړي مشران له هغې مقدمې برې کړې چې پکې ویل شوي وو دوی په 2014 کال کې په پارلمان حمله کړې وه. په دغو مشرانو کې د پاکستان د صدر عارف علوي، دفاع وزیر پرویز خټک او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي نمونه هم شامل دي. عدالت په دې اړه خپله پرېکړه د روانې میاشتې په 9مه نېټه خوندي ساتلې وه چې پرون اعلان کړه. له دې اعلان وروسته د دفاع وزیر پرویز خټک وویل د هغوی مخالفینو د هغوی پر ضد دا مقدمه بې بنیاده جوړه کړې وه. خو بل پلو د سیاسي چارو شنون کې وای د واکمن ګوند غړو ته د هغوی د اقتدار پر مهال سزا هله ورکول کیږي چې ادارې ترینه خپوي او د عدالت له دې پرېکړې داسې ښکاري چې تحریک انصاف او ادارو ترمنځ لا اوبه خړې شوې نه دي. نور حال د سراج ظاهر نه.
اسلام آباد کې د مارچ په 15مه نیټه د ترهګرۍ ضد عدالت جج محمد علي وړای چې د پاکستان تحریک انصاف د رهنماګانو لخوا په پارلیمان د حملې د مقدمې د فیصلې اورولو په وخت د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوي، خارجه وزیر شاه محمود قریشي، د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر، د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک، صوبایي وزیر شوکت یوسفزی او سیف الله خان نیازی، اجاز چودھری او علیم خان بری کړی دی. دا فیصله یاد عدالت د مارچ په 9مه نیټه محفوظ کړی وا. اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی چې مخالفینو په دوی دا مقدمه بے بنیاده جوړه کړی وا. دی وی زوایم پتنه چې مخالفین خوب لیدلې وو او ما ته خو سم معلوم هم نه وو او نه په هغه ورځ دلته موجود وم، خو بس د خانپوری لپاره یې پکې زما نوم شامل کړی. د په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجونه شروع کړي او د وزیر اعظم عمران خان ضد یې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی چې ټاکل شوی د روانې میاشتې په پای کې به په دغه تحریک اوټونه اچول کیږي. د قانوني او سیاسي چارو شنون کې وایي په داسې کولو به په پاکستان کې عدالتونه او ادارې نورې هم کمزوري شي. په پېښور کې د سیاسي او قانوني چارو شنون کې وکیل نور عالم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
ثابت ہی سو حکومت من دا چا دے گدی دے نو دا یو ادارہ مفلوجا کرا ولی چھ دی یو کرمینل ایکٹیویٹیز کرے وا او آگے باوجود دا دی پریشیدن دی بانی چھ دی دی جوڈیشی بانی سلا وہ تا نو چھتی گی با بلکہ هغه حکومت باندې اوچتی کی چکم دا کیس ثابتولو دی حکومت ته پکار وا اداري مضبوطی کړي وي کا اغه پروسیکیوشن وا کا اغه عدل یو او دی چې دی دل تک دا او کو چې خپل اختیارات یا د خپل سټیټس مشیوز کو او په دې وخت کې عدالت بری کو.
همداشن خبریال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وي.
پاکستان کې تاسو پارلیماني او د جمهوریت سیاست وګورئ نو په دې کې ډېر کم داسې وي چې د چرته حکومت کې ناس خلکو له سزا ملاویږي او حکومت کې ناس خلکو له اله سزا ملاویږي چې کله په پاکستان کې ادارې د هغې نه خپوي کنه. نو که تاسو د میا نواز شریف سزا وګورئ نو هغه وخت هم یو خاص حالاتو کې هغه سزا شو. که تاسو یوسف رضا ګیلانی په تور وزیر اعظم سزا ته وګورئ نو هغه هم په یو خاص حالاتو کې هغه سزا شوی وه. خو چونکې د تحریک انصاف په عقله باندې دې وخت کې تر اوسه پورې لا داسې واضح طور باندې د پاکستان په د قانون په چوکاټ کې یا په نورو ادارو په سطح باندې داسې څه خفګان لا نه دی ښکاره شوی چې هغې نه مونږ اندازه ولګو چې یاره دوی ته به هم اوس سزاګانې کېږي.
د ذکر ده په کال 2014 کې د اګست په 1 نیټه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د حکومت ضد احتجاجي درنه ورکړې وه او په دغه ورځ د درنې ګډونوالو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په دفتر حمله وکړه او بیا پارلیمان طرف ته روان شول چې پولیسو ایسار کړل او دغه وخت د مظاهرتیانو او پولیسو ترمنځ نښته کې درې کسان مړه او 26 جوبل شو. په دغه موقعه د هغه وخت د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د عمران خان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف په نورو مشرانو د ترهګرۍ مقدمه درج کړه چې وروسته پکې بیا په کال 2006 کې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان له دې مقدمه بری شو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
له پاکستانه د باندې په اروپایي هیوادونو کې اوسیدونکي پاکستانی خبریالان او فعالان اندېښنه ښکاره کوي چې ژوند یې له ګواښونو سره مخامخ دی. دوی وایي د امنیتي ستونزو له وجې له پاکستانه وتلي خو حتی دلته په اروپا کې هم ځانونه خوندي نه احساسوي. ځینو یې مشال لډیو ته وویل هغوی داسې ګمان کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې پر هغوی پسې کسان اچولي او د هغوی ژوند په خطر کې دی. د مارچ په 11 د لندن یو عدالت یو پاکستانی نژاده برطانوي تن ته په دې جرم د عمر قید سزا واوروله چې په هالینډ کې د میشت پاکستانی بلاګر او فعال وقاص ګورایا د وژلو هڅه کړې وه. مشال لډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د پاکستان د حکومتي چارواکو نظر ترلاسه کړي خو د بار بار هڅو باوجود هم زموږ پوښتنو ته هغوی څه ځواب رانه کړ. د موضوع تفصیل د مجید بابر نه اورو.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې میشته پاکستانی خبریالان د بشري حقوقو فعالان او سیاسي سیډونکو وایي چې چارواکو ورته د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ د ګواښونو خبرداري او د ځان ساتنې په اړه هدایات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لندن یو عدالت هغه پاکستانی نژاده برتانوي ګوهر خان ته د عمر قید سزا واوروله چې په هالینډ کې د پاکستانی فعال احمد وقاص ګورایا د وژلو لپاره په پاکستان کې د یو کس مزمل سره په 1,00,000 برتانوي پاوندا سودا کړی وه او د ګورایا د وژنې په نیت یې هالینډ ته سواری سفرونه کړي وو. د مارچ په 12 مشال ایډیو سره په خبرو کې احمد وقاص ګورایا وویل چې که هم د برتانیې یو عدالت د هغه د وژنې په جرم کې ککړ ګوهر خان ته سزا ورکړه خو د دې نه باوجود هغه او کورنۍ یې ځانونه محفوظ نه احساسوي. ګورایا د هالینډ او برتانیې په حکومتونو غږ وکړو چې دا د وژنې ټول پلان په پاکستان کې جوړ شوی و نو باید دا معامله د پاکستان سراب سفارتی توگا او سیڑی
ایک بندے کو بھیجا گیا پیسے لے کر جا کے وقاص
یو کس تا پیسے ورکل شوی چی لاٹ شا او وقاص ہو وجنا اغه کس ہونی ول شو او سزا شو چاچی پیسے ورکل دی چاچی دا منصوبہ جوڑ کڑے وا چاچی پہلان کی زما د کور معلومات ہکڑل چاچی زما جاسوسی ہکڑا چاچی زما د روزمرہ مصروفیت ویڈیو گانی جوڑ کڑی اغه ټول کسان خوسم آزاد گرزی نو اغه خوبل سکم زما د وجنی لپاره رالی گلیشی نو تر کومه چې هغه کسان آزاد وي نو نه موږ محفوظ یو او نه دا احساس کولی شو.
گوہر خان خوبونی ول شو او د عدالت لخوا سزا شو. خو په برتانیا کې میشتا دوش پیتکلن سیاسی سیڑون کے او وی بلاگر راشد مراد مشال ایریو تو ویل چې برتانوی چارواکو هغه ته سمود مخ کې د مرگ د گواخ پاڑا خبرداره ورکڑے وو.
ما ته چې کوم گواخونه راغلی وو د هغه څه یو نیم کال وشو. دلته برتانوی چارواکو لومبه ز پیدا کړم ځکه چې زه ډېر په مخفي توګه جون کوم او زما په اړه هیڅ چاته څه معلومات نشته. نو دوی زما کور ته راغلل او ما ته یې وویل چې ستا ژوند ته خطر دی. نو څه معلومات خو یې راکړل او څه یې خفیه وساتل. خو بیا یې زما په ټلیفون یو د خبرداري بټن ولګوله چې که تا ته څه ستونزه وي نو موږ ته اطلاع کوه.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې په فرانس کې میشتا خبریال طه صدیقی او په برتانیا کې میشتا د سیاسي چارو سیړونکو عائشہ صدیقہ پخلے وکړو چې چارواکو ورته د مرګ د غواخونو په اړه خبرداري ورکړي. داراز برتانوي ګارډین ورسپانې ته په فرانس کې د پاکستان آج ټلویزیون خبریال یونس خان او په لندن کې میش د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د کورنیو د اتحادیې یو مشر فضل خان ایڈوکیټ ویلي چې استخباراتي ادارو ورته د احتیاط هدایات ورکړي. خدای نه دی ویلي چې دغه فعالانو ته د چا لخوا د مرګ خطر دی. خو په هالند کې جلاوطن د بشري حقوقو یو فعال درلی خان پریده داوه کوي چې هغه او نورو ته دا خطر د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی لخوا ورپېښ دی. مشال ریڈیو سره په خبرو کې په جرمنی کې میش د بلوچستان د بشري حقوقو د کمیشن ویاند عبدالله عباس داوه وکړه چې په ناروی، سویډن او کینیډا کې میشتو دریو بلوس فعالانو دوی ته د دا ډول دړکو پاړه معلومات ورکړي دي. په اروپایي هیوادونو کې د میشتا خبریالانو، سیاسي سیړونکو او بشري حقوقو کارکونکو د دې تورونو او په وقاس ګورایا د بریت پلانون کې ګوهر خان ته د برتانوي عدالت لخوا د سزا او په دغه پلان کې د یو پاکستانی مزمل د ککړتیا په اړه مو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو سره په ټلیفون، واتس اپ او ایمیل له لارې په بیا بیا رابطه وکړه او د هغوی د رد عمل مو د مارچ له 12 تر 15 انتظار وکړو. خو هغوی خپل دریز مشال ریډیو سره شریک نه کړو. البته دوی په تیرو وختونو کې دا ډول تورونه رد کړي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې قومي مشرانو د یوې غونډې په ترسره کولو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي او د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپیژني. د غونډې ګډونوالو په طالب چارواکو هم غږ وکړ چې نړیوالو سره تعامل وکړي او افغانستان له اوسني بحران راوباسي. بل پلو نړیوال وایي د طالبانو حکومت تر هغې په رسمیت نه پیژني چې د هغوی شرایطو ته غاړه نه ویښي. هغوی په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د میرمنو د کار، ژوند او تعلیم په اندېښنې لري چې طالبان تر اوسه په لرې کولو بریالي شوي نه دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالۍ قومي مشران د مارچ په 15 نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست انګړ ته ورټول شوي ول او د یوې غونډې په ترسره کولو سره یې له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاده کړي. قومي مشر تحصیل دولزی له نړیوالو وغوښتل چې د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو تر څنګ دي د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت هم وپیژندل شي. نوموړي وویل
د غدري غوښتنې غټې غوښتنې دي چې پیسې کنګل شوې دي د الله پاک موږ ته راکړي، موږ مال د عبید را تیار کړو، دویم په رسمیت هم وپیژني او درېمه خبره دا ده چې د دې ولسونو ملاتړ ده.
قومي مشر چترال همت شینواري وویل د طالبانو له واکمنېدو سره سم سوداګریزو چارو ته صدمه رسېدلې چې له امله یې ولس له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
تجارتي سیستم ټول په ټپه ولاړ دی. یو بد مصیبت یې په دې وطن کې را جوړ کړی دی. ولس د سخت مشکل سره مخ دی. دنیا ټوله د امریکا خولې ته ګوري ده چې هغه وایي چې منو یا منو یا کوي چې نه منو نه منو.
قومي مشر لالا غا کاکړ وویل له تېرو څو میاشتو راهیسې ولس له سخت ناورین سره مخ دی. په کار ده چې نړیوال اوسنی نظام په رسمیت وپیژني.
اوس فلنی شرایطو کې زموږ تجارت بند دی، زموږ صنعت بند دی، زموږ راکړه ورکړه نور نړۍ سره بند دی، زموږ تګ راتګ، زموږ د ویزو مسله ده ټوله نړۍ سره بند ده. نو زموږ خواهش دی د ټولو نړیوالو نه، خصوصا د ملل متحد نه، چې په دې برخه کې همکار سي موږ سره، ترڅو چې دغه زموږ فلنی نظام په رسمیت وپیژني.
مدني فعال خوګیانیوال وویل امریکا او نړیوالو چې د افغانستان شتمني کنګل کړي، هغه د ولس مال دی، پکار ده چې آزاد شي.
کنګل شوې سرمایه دا به مونږ ته امریکا راکوي، نړۍ به راکوي، دا زموږ مسلم حق ده.
پرونه پرې وینې تویدلې پیسې دي رکولې، اوس خپلې پیسې نه رکوي. خدا په کوم مانه ده، هغه پیسې دي افغانانو پیسې دي، طالبانو نه دي، باید بیرته ورته وسپارل شي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو اووه میاشتې تېرې شوې، خو لا هم کوم هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په 11مه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې په امریکا کې کنګل شوی و میلیارد ډالر دی دوه برخې شي. یوه برخه دی د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې دی په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي.
زمونږ همکارو چې رپورټ یې تاسو وړاندې کوو، پرون د خوست ولایت د صبریو یعقوبی ولسوالۍ کې یوه پرتمینه مشاعره وشوه چې د افغانستان د ګوټ ګوټ نه ورغلو شاعرانو پکې ګډون وکړ. زمونږ خبریال نجیب الله لوخیل دغې مشاعرې ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
د سه شنبه په ورځ د خوست اړوند د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ کې د شملې څلورمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. د شملې مشاعره کې د لوی پکتیا، لوی ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې یو تن تنظیموونکي سبیل سعد مشال راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې موخه د پښتو ژبې او ادب پالل او د ولس د ذهنیت رغول دي.
دغه ټولنه کې عامه ذهنیت ورغولی شي، خلک یو مثبت لوري ته رهي شي او د دې ترڅنګ پښتو ادب او پښتو ژبه وپلل شي. انشاءالله ملګرو ته ډاډ ورکوو. دغه مشاعره چې سږ کال یې څلورم کال دی دا بلا دوام کوي.
د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو حالاتو کې د شملې مشاعره هیله بخون کې وښوده او د پښتو ادب په ډګر کې نوي راټوکېدلي او ځوان استعدادونه وستایل.
د شملې مشاعره ما چې ولیدله په دې حالاتو کې ډېره هیله بخونکې وه، ډېره د جمع جوش نه ډکه وه، ډېره ژوندۍ وه. او زړه کې مې دا دعا وکړه چې خدای دې افغان وطن، د افغان وطن ځوانان او دغه ادیبان، لیکوالان او شاعران او هغه څوک چې د وطن سره مینه لري، خدای دې د بدو سترګو وساتي. دغسې لویې مشاعرې ما دلته ډېرې کمې لیدلې. پېښور کې به وې یا به په ټل کې به په کال کې یو ځل یوه مشاعره کې دا د مخید ارواښاد په یاد باندې ما ته هماغه مشاعرې را په یاد کړې.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر یار محمد پردیس ویل د خوست ګڼې سیمې د هنر او ژبې د بډاینې لپاره پنځونکي لري چې په راتلونکي کې به د پښتو ژبې د ویاړ سبب وي.
خوست په سیمه سیمه، په کلي کلي، په ولسوالۍ ولسوالۍ کې لسګونه بلکې سلګونه دغسې د هنر او د ژبې د بډایښت لپاره تخلیقګران لري او پنځونکي لري چې راتلونکي کې به دا ژبه او ادب او پښتو ژبه به پرې وویاړي.
په مشاعره کې د خوست او نورو ولایتونو لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر خلیل خیرخوا ګډونوالو ته خپل نظم وړاندې کړ.
د هېواد عادل ژوند سړی پکار دی، په وطن باندې مین سړی پکار دی، چې له سر څخه وي تېر هېواد ته ژمن وي، ورته پته لګېدلې د دښمن وي، نه په ځان وي، نه په زوی او نه په لور وي، ورته تېر له ټول جایداد له خپله کور وي.
خوستي شاعر جهانزیب جوهر د مشاعرې ګډونوالو ته تنزیه شعرونه وړاندې کړل.
کشران مې ځکه خوښ دي د مشرانو نه ملګرو چې کوم مشر ته کینې دنیاوي ګاپ لګوي. جوهر هم کله کله چې خښولې ګیلۍ وخوري، بابا هو د کاکا په مخ کې پرې ګاپ لګوي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر جاوید دلدار چې په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې له کتونکو سره خپل شعرونه او ترنمونه شریکوي، هغه هم د شملې مشاعرې ګډونوالو ته ترنم وړاندې کړ.
د شملی مشاعری رپورٹ ما اوریده چې د جاوید دلدار په خسته زمزمه پای ته ورسیده. اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 شوې دي. پامو کې د خبر نو لندست د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه دي د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشي کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې نیف پښتین، علي وزیر، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشي کړل شي. د بلوڅو زده کوونکو سازمان د مارچ په 21 په ټول پاکستان کې په پوهنتونونو کې له درسونو د بایکاټ اعلان کړی. اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې بلوڅ سټوډنټ کونسل غړو پرون نوې خبرې غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د حفیظ بلوڅ په ګډون د هغوی ټول جبري ورکړل شوي ملګري آزاد کړل شي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د تحریک انصاف مهم مشران په 2016 کال کې په پارلمان د حملې له مقدمې نه بری اعلان کړ. په دغو مشرانو کې د پاکستان د صدر عارف علوي، د دفاع وزیر پرویز خټک، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د منصوبه بندۍ او وفاق وزیر اسد عمر او د خیبر پښتونخوا د کابینې د وزیر شوکت یوسفزي نومونه یادول کړل. د یوکرین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو بریالي شوي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شو. د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دفتر مرستیال کیریلو تیموشنکو پرون پر ټلګرام خبره شوې وینا کې ویلي د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې 40,000 ولسي کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتل. مشال رادیو تغوغي اوریدونکو په دې دوه منی مای کې درته رپورټونه نه لرو. روغتیا او درملنه خبرونه ده. په روغتیا او درملنه خبرونه کې د نشئی موادو د استعمال پر طبي توانونو لدی څخه د ځان ساتلو پر موضوع غږیدلې. په خبرونه کې مو په نشئی موادو روغدو کسانو ته مشورې هم ورکړې دي چې څنګه کولای شي چې نشه پرېږدي او د درملنې په لارو چارو هم د ډاکټر خبرې اوري. د خبرونه کوربه پامیر ساحل د خبرونه د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه خبره شوې او اوس په تکراری توګه اوریدل شي.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مو زه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د نشئی توکو د استعمال پر نقصانونو او لدې څخه د ځان ساتلو پر موضوع غږیږو. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او افغانستان کې لکونه خلک په سیګریټو او نسوارو روږدي دي او زرګونه خلک چرس هم استعمالوي. لدې پرته په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو کلونو کې د آیس یا کریسټل میت چې کیمیاوي نومي مت امفیټامین دی استعمال هم زیات شوی دی چې روغتیا پالانې زخت خطرناک نشئی مواد بولي. موږ په نننۍ خبرونه کې د مختلفو مخدره یا نشئی موادو پر طبي زیانونو غږیږو او ورسره درته له نشو څخه د ځان ساتلو په اړه هم مشورې درکو. له دې علاوه اوري چې روغدي کسان څنګه نشه پرېښودای شي او د دې لارې چارې څه دي. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډبیر په شهید ګړه کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري او عملته په روغتون کې د نشئی توکو باندې د روغدو کسانو د درملنې مرکز هم چلوي. تاسو کولی شئ چې هلته ورشئ او مشوره ورڅخه وغواړئ. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
السلام علیکم
ډاکټر صاحب. زه غواړم دا خبرونه داسې ترتیب کو چې اول خو زه له تاسو پوښتنه وکم چې په نشو باندې انسان څنګه روږدی کیږي او څومره وخت کې روږدی کیږي. موږ بیا کله ویلی شو چې دا سړی اوس روږدی دی ور باندې اخته شوی دی. بیا زه غواړم چې تمباکو، چرس او میتامفټامین یا کریسټل میت یا ګلاس یا شیشه آیس دا چې ورته ویل کېږي، د دغې بیل بیل تپوس لتا سو کوم چې د دې طبي تاوانونه څه دي چې انسان ور باندې اخته شي. او بیا د خبرونې په دویمه نیمایي کې به دا اوریدونکو او په فیسبوک باندې چې چارته پوښتنې لیکلي دي پاغو باندې وغږیږو، او له نشو څخه د ځان ساتلو او د په نشې باندې د روغ دي کس د درملنې په اړه باندې هم خبرې وکړو چې درملنه څنګه کیږي او څومره وخت ور باندې اخلي. خوښه مو ده؟
بالکل انشاءالله عصب کوچ هغه سی
صحیح ده. خانو تمباکو چې سیګریټ، نسوار، پان، بیړۍ دا شیان پکې استعمال راځي، همداسې چیلم هم دی، دا په دې باندې انسان څنګه اخته کیږي؟ همداراز په چرسو څنګه اخته کیږي او په نورو نشو باندې څنګه اخته کیږي؟ موږ کله وایو چې دا سړی په اخته شو، روږدې شوی؟
نشه یو داسې کیفیت پیدا کول په انساني سوچ دماغ کې چې هغه د ژوند د سختیو نه تېښته واخلي، او د ژوند چې کومې سختۍ دي یا چې کوم ضرورتونه دي لکه حصول تعلیم دی یا حصول روزګار دی یا د معاشرتي اقدارو خیال ساتنه، کله چې یو سړی په ذهني طور یا رواني توګه دونه کمزوری شي چې هغه د روزمره دا مسائل نشي قبلولی، نو دی د هغې نه د فرار یا د تېښتې لار اختیاروي.
ښه،
د دې فرار یا د تېښتې لار چې د هغې لپاره بیا دی دا نشه یي توکي چې کوم دي دی د هغې استعمال ته راغب شي.
ښه،
او د دماغو هغه عیسه چې کوم دا دلته دا چلقې چې ته مقابله
وکړه،
د حالاتو مقابله وکړه او په دې کې خپل ژوند روان کړه، نو د دې نشه یي توکو د استعمال په بدل کې هغه چې کوم ریسپټرز دي هغه اوته کړي.
ښه،
او دغه سي د انسان کې دی بیا په غم کې یا د خیرن خچن پروت وي یا د علمي استعداد خرابېږي، نو ته دا پته نه لګېږي.
ښه،
او دې چې څه وایي یا چې کوم حرکات کوي نو د ده په نس باندې دا ټول نه بهتر او ښه وي، دا دې ته مونږ نشه ولو.
صحیح. او ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې مشکلات راځي په انسان باندې په ژوند کې او داغي مقابله چې نشي کولای یا مایوس شي، نه هیله شي، نو کېدای شي چې خلک نشه شروع کړي. دا نشه خو خلک د خوند لپاره هم شروع کوي کنه، ځکه چې دا په انساني مغزو کې هغه ریسپټرونو ذکر تاسو وکړه، هغه فعالی یا هغه کیمیاوي ماده ترشح کوي، رطوبتونه پیدا کوي چې هغه انسان ته راحت ورکوي، خوشحالي ورکوي، ښه احساس ورکوي. نو ایواز دا ده چې انسان ور باندې روږدې کیږي د مایوسۍ یا نهیلۍ یا د مقابلې نه کولو په حالت کې کنه، انسان د خپل خوشحالۍ لپاره هم اکثر شروع کی او بیا ور باندې روږدې شي.
پامیر صاحب، خوشحالي خو په نشه کې بالکل نشته ده، دا هم نقصان دی کار دی. دته دا خوشحالي ملو شي جرزه ده د مصیبت نه اړخته شو، نو اصلا ده دغه مصیبت نه اړخته شو نه ده، بلکې د هغه مصیبت ته خوشاله دی چې هغه د ژوند د صحت او د معاشرتي اقدار ټول په صد اخیستی وي، ته احساس نه کیږي او د هغې مقابل کې د خوشحالي چې ماته هیڅ تکلیف نشته، دغه د راحت احساس لپاره خلک نشي کوي.
صحیح. او دغه د راحت احساس چې کله بیا نه ترلاسه کوي له یو خاص مقدار نشي سره، نو بیا نشه همداسې ور زیاتوي هم.
بالکل، بیا هغه روزمره یا هفتهوار د هغې چې کوم د توکي دي د هغې چې کوم مقدار دی نو هغه بیا دي په مزه مزه باندې زیاتوي، ځکه چې د انسان دا فطرت دی، د انسان د دماغو دا کمال دی چې کوم حالات ته د مخامخ شي نو دی ورسره ځان ته لار پیدا کړي،
عادت شي ورسره،
عادت شي. خو دې چونکه د ژوند د سختیو، بلکې دا سختۍ نه دي، د ژوند ضرورت وي، دا غینه تېخته کوي، نو چې دې کله دغه مقدره مواد استعمالوي نو سمود پس هغې کې ریزیسټنس یا مزاحمت پیدا شي، او سره د دغه کم توکي استعمال دي ته بیا دا احساس کیږي چې زما مسله خو حل نه شوله، کور کې رانه بچي ډوډۍ غواړي، جنازې ته به تک غواړي، سکول ته به تک غواړي، ملازمت ته به تک غواړي، مطالعه به کول غواړي، ځمکه به اړول غواړي، دا ټول کارونه د ژوند چې دي نو دې بیا د دې مقابل کې د نشه یي مواد استعمال نور ورپسې زیات کی
صحیح
اغه سره نقصانات نور هم ډیر شي بنیادی مونږ ورته یوفوریا وایو
او د خوشحالی ډیر غټ احساس
غټ احساس نه غي داسې مثال ویل کې یو سړی او دوی او خوب ویني او په خوب کې د په جنت کې ګرځي یا نور باغونو کې ګرځي یا داسې زه کې یا داسې احساس سره مخ شي هغه باندې د خوشحال وي یا د خواهش وي او هغه حقیقت کې موجود نه وي خدای په خوب کې هغه ویني که دغه احساس ورکولو لپاره دې د نشي عادت شي
صحیح ښه ډاکټر صاحب اوس خو تاسو خو په ډېره ښه طریقه باندې اسانه طریقه باندې وویل چې څنګه سړی اخته کیږي او روغ دی کله موږ ورته وایو اوس یې که د دغه نه شروع کړو د تماکو نه چې تر ټولو عامه نشه ده که نه سګریټ دی نسوار دی پان دی بیړۍ ده چیلم دی د دې تاوانونه طبي تاوانونه یې څه دي
د سګریټ په صورت کې کله بل شي د 2200 نه تر 2400 پورې مختلف مضر صحت رطوبات او دخانونه پیدا کوي
صحیح دی دا کیمیاوي ماده یې پکې نو هغه غټې غټې تاوانونه قاری راد محمد صاحب هم پوښتنه کړې ده چې د نسوارو لکه کوم غټ غټ تاوانونه دي نو هغه غټ تاوانونه چې موږ ته نه خبر یو هغه کوم یو دي طبي
هغه کې دا د نسوارو کې چونکې ایروي او چونوي کله چې دا خوراک مونږ په خولې کې واچو او چوپو یې نو زموږ په خولو کې چې دا کوم توکانې چې موږ ورته دا لعاب پیدا کی پدې کې ډېر زیات انزایمز دي چې هغه د نظام انهضام مرسته کوي او دا کم صفا ستره خوراک چې موږ کو دا غي سره شاملېږي او بیا چې کله بدن ته داخل لړ شروع دو ته کلمو ته رسیږي نو بیا ځیګر ورته خپل رطوبتونه ورکوي او دا غي مقابل کې دا هضم شي نو دې کې چې بیا کم مضر صحت شي نه وي په عام ساده خوراک کې لکه دا هر شي دوه روخه خوبی پامیر صاحب نو هغه چې کوم مضر صحت شی نه وي نو هغه ګردی او یا د بدن د نور د اخراج کم نظام دی خوله شوله تنفس شلو یا د لویو بونو چې کم نظام دی نو هغه بل ترتیب چې کم په مایا حالتونو کې وي نو هغه مثانې ته لاړ شي د ګردی په ذریعه کم چې په سخت شکل کې وي یا ټو سالډ چې موږ ورته وایو نو هغه بیا کولون او ریکټم ته ځي هلته جمع کیږي
او د لوی کولمې برخ ته ځي
بالکل او دغه سه د بدن نه چې کوم مضر بکټیریا چې پکې وي هغه ځان سره دغه توزینو توړي او هغه د بدن نه خارج کوي نو کله چې سړی نسوار کوي نو دا مضر صحت اجزا د د انجذاب په عمل کې شامل شي
صحیح
او د هغه مقابل کې بیا هم پیدا کېدل په خوله کې د کینسر لګېدل غاښونو کې چینجی لګېدل یا غاښونه بې وخته خوځېدل یا رژېدل یا پریوتل دا دي دې نه علاوه د انسان لوږه اشتها
خراب شي
ختم شي دغه سه د دچ کم انټلیکچوال کیپیسټي یا د روزنی او زده کړې چې کوم معاملات دي نو دا کیمیات زی او د دماغو په هغه سو کې بیا ځان ته جالی جوړی او دغه سه د انسان چې دی نو چې کوم علم یا پویا یا تجربه چې د سره اغم تن رورو ورکیږي او د مزید روزنی نه بند ساتي
صحیح
دغه سیدا د انسان په جنسی قوتونو باندې ډیر زیات منفي اثرات اچي
صحیح خوبي ور خرابي
او خرابي او د کسي بیا دا چې څوک د نشي لکه تباکو نسوار او ګټکا او پان او داسې قسم نشو والا عموما دی بیا د بچو پیدا کولو کې کا زنانه وي کا خزه وي سړی وي نو هغه ته دغه مسائل را مخشي زمن کې د سره بیا د زیګر زیړی مختلف قسمونه د ګردو فیلیر یا ناکامي د زړه د والونو بندشونه د سماعت او بصارت په حسینو کو کمواله او دوکا اخستل دوکا کېدل د ذایقي حس یا په جبه باندې تقریبا 2300 بډز یعنی دا دونه ذایقي موږ محسوسېدل شو هغه خراب کی او دا احساسات زمونږ نه واخلي دغه سه د بوین حس
او هغه تاوان ورسې هغه خراب کی
دا د تمباکو او د نسوارو په ضد دونه نقصانات کیږي.
صحیح. تاسو د کینسر ذکر وکړو، سیګریټ چې دی چې د دنیا کې د کینسر تر ټولو غټ شر چې دا شمیر چې دی هغه کې سیګریټ هم راځي، چې سیګریټ، نسوار، پان، بیډی، دا شیان، ګوټکا د دې د وجه نه زیات کینسر کیږي. نو سیګریټ چې دی هغه بیا د دغه نورو تاوانونو تر څنګ همداراز د پړپوس یا د سږو کینسر لامل کیږي، د ستونی د کینسر لامل کیږي، کنه؟
بالکل، دا ټول کیږي. د سره ووکل کارډ چې کوم باندې مونږ خبرې کوو،
او د اواز دغه دی تارونه دی نری نری،
دا هم د لاس عقلی او کار ته نه پرېږدي. دغه سه په مرای کې کینسر دا غوتا سو ویل، او ان امکان دی چې په زنانو کې بیا په بچدانه کې او په مخصوص اعضاو کې رسوله را پیدا شي.
صحیح. ها، د چرسو، سیګریټو، نسوارو، تماکو دغه شیان چې دي مرکبات مختلف، د دینه ک چرسو دغه خواته واړو بخید، تماکو د دغه مسلو نه ک چرسو خواته لاړ شو، نو چرس چې دي دا څه تیبي توانونه لري، هم پر روان هم په جسم؟
چرس، کینیبس، هاشیش، همپ هم ورته وي، د انډین همپ،
او همپ بوټه ده کنه د دې،
دا بنیادی طور چې د بنګ، دا بنګو بوټی دی په یخو علاقو کې کیږي. دې باندې چې کوم ازغنه غوندې سرمنه وي، او د دې پاڼې، او د دې ګل، او د دې دانې، دې ټولو کې دا خاصیت پراته دي چې دا نشه پیدا کوي. دا د دود لکه تاسو کو ورته اور ورته کوي بلوي، نو هغه لوګی که تاسو پس تنفس کې تیر شو، نو هغه هم سړی نشه کوي. یعنی کله چې هم یو سړی بنګو سکل، د بنګو دانې خوړلې، د بنګو پانی بویول شروع
کړ،
بنګ یو ټکول، او بیا دی پکې لا پامیر صاحب دام کوي شودو کې واچي، پکې بادام او غزان هم واچوي، دا ډېر ښه بشي، طاقت ورشول،
او کاکټیل غوندې ته نه جوړ کې، شربت غوندې ته نه جوړ کې، بنګاوه،
بالکل بنګاوه ورته وي، بالکل. نو هغه سکې، نو دا غي نقصان نه دادي، چې یو خو د جنسي اړیکو دا بالکل جرړه کټ کوي، چې کوم نارمل جنسي اړیکې وي د یو سړي یا د ښځې. دویم، دا د انسان په دماغ باندې دونه انتهایی مضر او منفي اثرات اچي چې دغه سړی په بعضي صورتونو کې بیا د ښه او د بد، یا د خوږ او د تریخ، د خوږ او تریخ د ذائقې زنه ملکه د جون خواږه ترخو خبره، هغه ته دا احساس نه کیږي.
صحیح.
او بدرغه غوسه ورزي، د لیونیانو حرکتونه کوي، او خلکو پسې ځي چې راځه زما دا سړی مړ کوم یا ځان وژنم، خو که بیا ته چرس ورکړی شي یا بنګ ورکړی شي، او بیا ورته وایي چې راځه اوس لاړ شه چې دا کار وکړو، نو بیا ورکه که خدای دې وهي، بیا نه کوي. نو دا دونه انتهایی خطرناک شی دی.
صحیح. دا دغه پښتنه د چرسو د تاوانونو پښتنه چې دا نگارولا صاحب هم کړی، دا خو تاسو بیان کړه. وس رازو آیس تا، یا کریسټل میث تا، یا شیشه، یا گلاس، یا میتھمفیټامین، چې نن سبا په دې تیرو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې، په پاکستان کې، په مختلفو ځایونو کې ډېره دود شوې ده. په دې باندې موږ رپورټونه هم، ویډیو هم جوړ کړي دي، هم آډیو جوړ کړي دي، هم اوږدې مقالې ور باندې لیکلې دي. دغه ډرګ یا دغه نشه یي مواد، د دې په باره کې ویل کېږي چې دا په ډېره تیزۍ باندې انسان ور باندې اخته کېدی شي. په دې باندې دا څه تاوانونه لري؟
هیروین چې دی دا د اپیمو جوهر دی.
صحیح. مورفین هم ورته ویل کیږي.
مورفین هم ورته ویل کیږي، بالکل. دغه دا خاصیت دی چې دا کله سړی اوس کی د هیروین په صورت کې، نو تر درې ورځو کده روزمره هر څونه ډېر اوس کی، نو ته دا احساس نه کیږي څنګه چې نسوارو سره سړی نشه کیږي، یا چرسو سره، یا بنګاوي سره نشه کوي، یا ګوټکې سره. نو دی بالکل فعال وي، او د ده د ژوند په معمولاتو کې د ویښته برابر فرق هم نه راځي.
صحیح.
هر کله چې درې ورځې دی د دې عمل نه تیر شولو، نو سلورم ورځ باندې چې کله هغه وخت را پچې کم وخت د عمل کړو مثال سهار لس بجې یا مازیګر سلور بجې دا کړیو نو سلورم ورځ باندې چې هغه ټیم راشي نو د په بدن کې یو ډېر ناقابل برداشت درد او د دې نشې خواهش روچت شي هغه ریسپټرز دونه پاورفل وي نو بیا دا سړی په دې نه پوهیږي چې حلال څه دي حرام څه دي د معاشرے حقدار څه دي چې هر صورت وي خدای به دغه کار کوي
صحیح
او دا چې کله یو هفتې ته رسیږي نو بیا دا چې دی نو دی که بیا په ډیران کې پروت وي که په ګندګۍ کې پروت وي هلته دی خوشحال وي او یوفورک یا شالی جنتی کیفیت کی وي او دی د جن نه داسې تیخت اختیار کی چې ده ته د جن د معاملاتو هیڅ اندازه نه خلک ورته لتې ورکوي کنزل ورته کوي بدرد ورته وي رټي خو په دې باندې بالکل پروانه کوي لکه غوړ منګي باندې چې اوبوزي د دې هیرین چې کوم خلک اموخته دي چا په کورنو کې چې دي هغوی له دا په کار چې د دې نه شناختي کارډ واخیستل شي او د دې نه چې کله شناختي کارډ واخیستل شي بیا دې لس قدم هم نه ځي چرته لکه دا اوس زموږ تجربه کې دا شی راغلو نو دغه دا سړی کور کې پاتې شي او بیا په کار د جدید ډاکټر ته ورسېږي دا علاج کوي
صحیح او آی سم هم دغه سړی په سخت ډېر په تیزی باندې روږدې کوي او توانونه لري لکه د هیروینو
بالکل آیس چې دی دا بنیادی طور امفیټامین دی یا سایکوټروپک ډرګ دی یعنی دماغ ډېر زیات ویخ او حشاش بشاش کی
صحیح
خپل عادي حالت نه زیات تیز کی دماغ
صحیح
او د سړی نه خوب ورک شي نو چې کله دنه خوب ورک شي او شپه شي نو د غوږونو د اورېدلو چې کوم زمونږه حس دی دا مونږ د شل نه تر شل زره مایکرو هرتز چې کوم اوازونه دي دا مونږ اورو دغسې زمونږ د دید هم خپل حدود او قیود دي چې د یو خاص حد نه لرې شي مونږ نه وینو د یو خاص حد نه چې وړوکې شي بیا مونږ نه وینو بغیر د ماشینونو نه یا نورو ذرایعو نه نو د دې دغه حسونه د دونه تیز شي چې لکه دا ویښته که پریوزي نو عامطور خو د دې مونږ اواز نه اورو که سر نه یا ګیرې نه د چا نه ویښته پریوزي خو د ماشینونو په ذریعه مونږ کولی شو د دې د پرېوتو هغه اواز مونږ واورو څنګه چې ګیلاس په مځکه پریوزي یا پیالۍ پریوزي او ټنګ نارېږي نو د دې دا دماغ دونه تیز شي چې په فضا کې کم کمیونیکیشنز کیږي د ټیلی کمیونیکیشنز خو تاسو ته پته ډېر زیات دی یا د مرغانو سره چې کوم برقي روغونه روان وي هغه احساسات هم دي ترازي او دي ډېر زیات خوشاله وي
خو هغه واقعي نه وي هلوسینیشنز غوندي کنه لکه داسې
بالکل هلوسینیشنز وي
نسې ورته ښکاري چې دغه روان د هر څه روان دي په حرکت کې دي یا شیان ورته بریخي خو په واقعیت کې نه وي
او وجود نه وي مرئی وي غیر مرئی دی ته وایي لکه مرئی نه وي غیر مرئی وي
شاهزاده اورکزی لیکلی دی چې اکثر خلک نسوار او سیګریټ معمولی نشه ګڼي دی وایي نسوار زما میده هم کمزوري کړې ده چې نسوار وکم بیا مې روټۍ ته زړه نه کیږي خو پرېښوده نشم دی چې وایي چې زه له سیګریټو ځان ساتم یا له نسوار پرېښوده نشم اورکزی صاحب نو څه مرسته ورسره کولی شي څنګه به دی پرېږدي
دا رور چې دی موږ مخکې دا ویلو چې تاسو تور مرچ او سپرکای او دغه قسم چې کوم اجزا دي چې دا د صحت لپاره ښه دي
صحیح تاسو تور مرچ یاد کړی وو سپرکای مو یاد کړی وو بادیان مو یاد کړی وو یا سون دا وټه کوي پودر ته جوړ کړي
او د نسوارو په ځای هغه واجی تور مرچ پکې لازم باچی چې دی چې هغه د چونې چې کوم دغه دی یا زنګ پکاري هغه دغه نه برازي
او هغه تیزواله غوند کنه
تیزواله نو دا بالکل یو قدرتي خوراکونه دي چې موږ روزمره خورو او هغه د انسان د صحت لپاره سودمن وي نو دی به د دې پودر جوړ کی او دا به شروع کی
چې نسوارو ته زړه کیږي نو دا د دې چونډای باچی کنه
د دې چونډای باچی او کاغه د هغه اوبه تیریږي نو هغه فایده مند دي
د نه د نشې چې کله پریدي خلک کنه ډاکټر صاحب لکه نسوار دي بیا د غور باندې راځي هغه نشي کیفیت چې ور پکې نه په دې سپیر کې او په بادیان او په یاسون فو یا په تورم رچو کې خو نه یې کنه د دې په پودر کې هغه نشي کیفیت نه نو هغه ویدرال سمپټمز چې ورته یا په سړی باندې چې هغه ناوړه اغیز کوي صحت خراب شي ورسره اغه د پاره څلار شته
اغه لپاره د مونږ چې چې د خلک نشي نه لپاره مونږ د واګانی ورکو نو خپل سر باندې به نپریدي ډاکټر ته بزي
په سیګریټ او نسوارو کې به خپل سر باندې نپریدي ډاکټر ته بزي کنه دې کې کول
شي بالکل ډاکټر نه خپل سر کدی کې نو دې ته بدغه تکالیف راځي
ها
سیګریټ یکدم پکار نه داسې پریښودی شي خو پکار نه داسې پریښودی شي مخکې مونږ په دې پروګرام کړی نو هغه وخت کې دا مطالعات چې یکدم یې پریښودی شي اوس مونږ ته پته لګېږي چې هغه په سږو کې دونه زینه پیدا کړي وي که یکدم مونږ بند کړو نو بیا د هغې هغه خلا نه پوره کېږي
صحیح
نو هغې دپاره مختصر غوندې دوا مونږ ورکوو د میاشت نیمې دپاره هغه وخوري او سیګریټ یا تماکو یا چلم سکل د دې چې کوم هغه سایکل وی لکه د ورځې 15 سل سکل یا 10 سل سکل نو دا په لومړۍ ورځ مونږ نیمه ته راولي مثال یو سړی شل سیګریټ سکي نو 100 ته بشي دویمه هفته کې دا مونږ 50 ته کو او دریمه هفته کې سهار ماښام او څلورمه هفته کې بیا دا مکمل ته مونږ بند کو نو څه د بدن خپل مدافعت کی څه د واګانې دی وخوري نو بیا دته دا ویډرال افیکټس یا مضر اثرات د نشي پر خودلو ناراضي
ها او دغه ته چیراسو ډاکټر صاحب 400 ته چیراشو یا آیس تراشو یا پودر ته هیروئین ته یا د اپینو استعمال خلق امداسي اپین هم استعمالي پدی کې طریقه اکثر دای چې ریهابلیټیشن مرکز یا د بحالی مرکز ته ځی لکه دا تاسو چې لری دې مرکز ته ځی اول ته ټایم تیری او ډاکټرانو علاج کوي دواګانې ورته ورکوي په دغه مرکزونو کې د چرسو پریښودو یا د هیروینو پریښودو یا همدارز د دغه نورو ډېرې لوی لوی نشي چې دي د دې پریښودو لپاره ضروری ده چې د مرکزونو کې مریض بستر شي کنه ځنې کورنۍ کولای شي چې هغه دواګانې او هغه رژیم وساتي په خپل کور کې سړی ته نمنې کوي
فامیل صاحب مونږ یو یا 2% خلک چې دي دا مونږ دلته ځان سره بستر کوو چې دا غي فامیل دا فکر کوي چې مونږ کور کې دې نشو ساتلې په شفاخانه کې بستر مریض او په کور کې مریض کې 2 فرق دي
ها
شفاخانه کې دوا په وخت ورکول کیږي خوراک په وخت ورکول کیږي او د بهر نړۍ ته تلو دته اجازه نه وي او د دې چې سونا په صحت کې تبدیلی را روانه ده هغه باقاعده دوه درې ورځې پس دغه لکه د ګردو کې نقصان دی یا سږو کې د هغه ایکس رې یا ټیسټونه کیږي کم خلک چې کور کې کولای شي چې خپل مریض کور کې بند وساتي
صحیح
او وخت په وخت دوا ورکړي نو هسپتال کې ممدغه دوا استعمالیږي او کور کې مغه استعمالیږي فرق صرف د ټایم ټیبل او د سکیجول دی چې په ټایم دارو ورشي او د هغه وګړو نه اوساتي کمزه کې جديد ته دا نشه ملایږي یا څوک جديد سره یو ځای نشه کوي بس دغه فرق دی نور د دې په کورونو کې کولای شي
صحیح او ډاکټر صاحب دغه چې په کورونو کې کیږي تاسو د سکیجول یا د مهالویش یا د ټایم ټیبل تقسیم الاوقات خبره وکړه دا څنګه یی لکه دا د زده لکه د ټي بي علاج چې تاسو خوده لیو چې په 9 بجو باندې تا ګولې
نه 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 بالکل نه فامیر صاحب مثال یو سړي ته تبه شوه دا کنه عام تبه دا هغه ته مونږه پینډال ټیبلیټ ورک چې دا سهار غرمه ماخام وخره او سره مو یو انټي بایوټیک ورک کنیم سوا یا 15 ملي ګرام چې دا سهار ماخام وخره دا سمیدا کی تکلیف یو پی پی آئی ورکا چې سلی رشتہ تا کې دا یو دا نه افرا زه دا خبره کوم
صحیح
عموما چې کور ته لاړ شي نو اغي بیا چې دوه ورځې دوا وخوري نو هغه ته نه به فکر شي هغه دوا جاری ونه ساتي
ښه
نور دا څه صدقه نشته ده
زما زین ته دا پښتنه راغله چې علاج وشو درې میاشتې علاج تاسو وکړه څلور وکړه چې څومره موده واغی کې تاسو مریض روغ ک بیرته عادي ژوند ته راستون شو تر دې وروسته څومره وخت پکار دی مریض ته چې هغه باید هغه کسانو سره ملګرو سره بالکل ونه ګوري او څومره چانس شته چې بیا نشي خواته راګرځېدې شي دا کس
دا درې میاشتې کې عموما د بدن نه د دې مضر اثرات ختم شي او د دماغ هغه ریسپټری چې وي هغه بند شي کوم چې د نشي تقاضا کوي
سمه ده
دا مریض چې کله د درې میاشتې علاج نه پس صحت یاب شي نو د دې مشرانو ته دا پکار دي چې د بیا د دنیا په معاملاتو کې زراعت کې مزدورے کے تعلیم کے دا سے معاملات کے دے مصروف ہو ساتھی
صحیح
اور کم از کم یو کال پورے دے زیر نظر ساتھی اور درے میں اشتے علاج دا تکمیل نہ پس ہم درے درے میں اشتے پس ہم اگر ڈاکٹر چی چادت علاج کری دا درے زل بیام ور تک پکاری جاگے دوبارہ ٹسٹو کی چی پلک مقدار کی یا کم مقدار کی تا چرتا نہ ہو بیا دا شے سکنا ور کئی
صحیح دیر ازیادہ منہ ڈاکٹر سے
مننه الله ګرانو سي عزت مند سي
خوشاله او سروخته او درمل نخبرونه پايته ورسيده بلونه وبيادر سره په مخه مخه